یک شنبه ده د چونګاش یا سرطان د 14 د جولای څلرمه څلور بجې سوی. السلام علیکم. په دې خبرونه کې د ولسمشر لومړی مرستیال وایي طالبان به هیڅکله پر افغانستان واکمن نسی. بل خو د امریکا د سفارت شارج دافیر ویلي د تیرو کلونو لاسته راوړنې به ضایع نسی. د کندهار چارواکي وایي د ملکیانو د خوندیتوب لپاره له پنجوایي ولسوالۍ امنیتي ځواکونه بل ځای ته لېږدول سوي دي. په بهرنیو مسایلو کې د امریکا حکومت تر یوې انټرنیټي حملې وروسته په عاملانو پسې پلټنه کوي. دوه اونیزه پروګرامونه هم خپروو، د انصاف په لټه کې او د ورکو دوستانو د پلټنې پروګرام. خپرونه په خبرونو پیلوو له نوریا نوري نه یاورې.
و پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. پکتیا کې نن د ماین چاودنې په یوه پیښه کې د ښځو او ماشومانو په ګډون څلور تنه ووژل شول. د کندهار والي سکرتر منصور خان او د هغه ساتونکي د یوه نښلول شوي ماین په چاودنه کې ووژل شو. ایران نن په لویو ښارونو کې د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره نوي محدودیتونه ولګول. بشپړ خبرونه په پکتیکا کې وبخې. په پکتیا کې ماین چاودنې د ښځو او ماشومانو په ګډون څلور تنه ملکي وګړي ووژل. د پکتیا د امنیه قومندانۍ ویان حیات الله نظامي رسنیو ته وویل چې دغه ماین نن د پکتیا ولایت مرکز ګردیز د څلورمې امنیتي حوزې اړوند د رباط په سیمه کې په ملکي وګړو وچاودېدې. د په وینا ماین وسلوالو طالبانو ځای په ځای کړی و چې د ملکي وګړو په یوه سراچه ډوله موټرې چاودنه کړې. په دې پیښه کې د دوو ښځو او یو ماشوم په ګډون څلور ملکي وګړي وژل شوي دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې د دې پیښې په اړه څه نه دي ویلي. په کندهار کې پوځي چارواکو نن تایید کړ چې د ولایت پنجوایي ولسوالۍ د طالبانو لاس ته لوېدلې. د 215 متل قلو اردو مرستیال ویان صادق عیسا وایي امنیتي او دفاعي ځواکونو ولسي وګړو ته د مرګ ژوبلې د مخنیوي لپاره د پنجوایي ولسوالۍ تکتیکي په شاتګ کړی دی.
نیروهای ملی دفاعی امنیتی به خاطر جلوگیری از
امنیتی و دفاعی ځواکونو د ملکی تلفاتو د مخنیوي لپاره له پنجوایي ولسوالۍ څخه شاتګ کړی.
ایسا په دې ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو ضد عملیاتو کې د یوویشتو وسلوالو طالبانو د وژلو او یولسو نورو د ټپي کېدو خبره وکړه. طالبانو بیا د دې ولسوالۍ د نیولو په مهال د یو شمېر پوځي وسایلو او مهماتو د نیولو ادعا کړې ده. د راپورونو له مخې له پنجوایي ولسوالۍ په لسګونو کورنۍ کډه کولو ته مجبوره شوې دي. د ازادي راډیو د خبریال د راپور له مخې دا د می د میاشتې له لومړۍ رئیس د کندهار شپږم ولسوالۍ ده چې طالبان یې نیسي. له دې مخکې شاولي کوټ، خاکریز، میوند، معروف او ارغستان ولسوالۍ نیولې وې. د یو بل خبر لمخې د کندهار د والي سکرتر منصور خان او د هغه ساتونکي د یو نښلول شوي ماین په چاودنه کې ووژل شو. یوې امنیتي سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې چاودنه نن غرمه مهال د کندهار ولایت مقام په لومړي قراول کې د والي د سکرتر منصور خان پر موټر شوي چې په پیښه کې نوموړی د خپل یو ساتونکي سره وژل شوی او یو ساتونکی ټپي شوی دی. د کندهار امنیتي چارواکو ویندویانو دا پیښه ازادي راډیو ته تایید نه کړه. ویلي دي چې امنیت شورا ورته ویلي چې مطبوعاتو سره به د امنیتي پیښو په اړه خبرې نه کوي. تاجکستان وایي د افغانستان له بدخشان ولایت څخه له 300 زیات افغان سرتیري پر پوله اوښتي او د دې هیواد خاورې ته ننوتي دي. د تاجکستان د ملي امنیت دولتي کمیټې په یو بیان کې وویل چې تاجک چارواکو د بشرپالنې اصولو او ښه ګاونډیتوب ته په پام دغو سرتیرو ته اجازه ورکړه چې د تاجکستان خاورې ته داخل شي. د افغانستان دفاع وزارت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو بدخشان د افغانستان په شمال کې هغه ولایت دی چې په دې وروستیو کې ډېرې ولسوالۍ وسلوالو طالبانو نیولې دي. سیمه ییزو سرچینو نن ازادي راډیو ته وویل چې تېره شپه د کوهستان او کوف آب ولسوالۍ له نښتو پرته د طالبانو لاسته پرېوتې او نن هم د بهارک ولسوالۍ طالبانو ونیول. له دې مخکې د 212 پامیر قلو اردو قمندان جنرال عباس توکلي ویلي وو چې پر بهارک ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو د تېرې شپې حملې په شاتم به ولي او له دېرشو تر څلوېښتو پورې وسلوال طالبان یې وژلي دي. په بدخشان کې په دې وروستیو کې د ټولو هغو ولسوالیو شمېر چې د طالبانو لاسته لوېدلې 1400 ته رسېدلی. د بدخشان یولس ولسوالۍ د حکومت تر کنټرول لاندې دي. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. ایران نن په لویو ښارونو کې د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره د نویو محدودیتونو د لګولو اعلان وکړ. په دې هیواد کې د کورونا وایرس د دلتا بڼې د پیښو له زیاتېدو سره د کورونا د بلې څپې د خپرېدو اندېښنې زیاتې شوې دي. د کورونا ضد نوې اقداماتو په ترڅ کې به د تهران په ګډون په 215 ښارونو کې هغه سوداګریز فعالیتونه چې حیاتي نه دي بنوي، ټول عمومي پارکونه، رستورانتونه، د ښکلا سالونونه، مارکیټونه او کتابپلورنځي به د هیواد په سره او نارنجي رنګ زونونو یا هغو ښاروالیو کې چې د کووید 19 ناروغي خطر پکې زیات دی بنوي. دغه بندیزونه یوه ورځ وروسته له هغې لګول کېږي چې د ایران ولسمشر حسن روحاني خبرداری ورکړی و چې دا هیواد ښایي د کورونا وایروس له بلې څپې سره مخامخ شي. روحاني پرون شنبه د ایران د وایروس ضد ځواک سره په غونډه کې وویل ویره شته چې ایران د وایروس 15 څپې ته په لاره دی. د رسمي شمیرو له مخې په ایران کې 3,200,000 کسان پر کرونا اخته شوي او نږدې 15,000 هم له امله مړه شوي. د ایران د روغتیا وزارت ویلي چې نږدې 4.5 میلیون وګړو ته د کرونا ضد واکسین لږ تر لږه یوه ستن لګول شوې ده. د ملګرو ملتونو د اټومي څارنې په اداره کې د ایران استازی وایي د دغې ادارې مرستیال مشر به راتلونکې اونۍ ایران ته ولاړ شي. د ایران دولتي خبري اژانس ایرنا د کاظم غریب آبادی له قوله خبر ورکړی چې ویلي دي ایران ته د ماسیمو اپارو سفر د خوندیتوب د هر اړخیزې موافقې په چوکاټ کې د خوندیتوب د عادي فعالیتونو د څارنې د ترسره کېدو په ترڅ کې کیږي. نوموړي زیاته کړه که څه هم موږ له دې ادارې سره منظم په تماس کې یو، خو تهران ته د نوموړي په سفر کې له چارواکو سره خبرې اترې نه دي پلان شوي. په فلپین کې د یوې پوځي الوتکې د راغورځېدو په پیښه کې د مړو شمیر 9 کسانو ته لوړ شو. پوځ د پیښې له ځایه د نورو کسانو مړې وموندل. د فلپین د تروریزم ضد ځواکونو قوماندان جنرال ویلیام ګونزالس وویل 12 تنه تر اوسه تري تم دي او 50 تنه ژغورل شوي. دا پیښه د مانیلا په جنوب زر کیلومتره لرې په جولو ټاپو کې هغه مهال رامنځته شو چې الوتکې د پورته کېدو په مهال الوت لیکه ورکه کړه. په الوتکه کې 2 تنه سپاره و. له دې مخکې د فلپین د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز خبر اعلان ته ویلو چې لږ تر لږه 40 سرتیر ژغورل شوي او هڅې ډېرې کړي چې د الوتکې نور سپرلۍ هم وژغوري. خبرونه مولا ازادي راډیو نه اوریدل د دې او نورو خبرونو تفصیل زموږ پر وی پانه لوستلای سي azadiradio.com یا هم azadiradio.org زموږ د وی پانه پته ده. د دې خبرونه درو پرونو برخه ته ورزو. د ولسمشر اول مرستيال وی طالبان به هیڅ کله پر افغانستان واکمن نه سي، بلخو په کابل کې د امریکا د سفارت شارج دافیر د تیرو کلونو د لاسترولونو پر ساتل کېدو ټینګار کړی دی. راس ویلسن په خپل ټوئیټر پانه کې لیکلي د دوه لسیزو لاسترولونو د خوندیتوب او د سولې د ټینګښت لپاره باید تر ورستي دا حدسی وسی. بلخوا د کورونا چارو وزارت د طالبانو هغه اداره دی چې د 133 ولسوالیو د نیول لپاره یې کړی و. جزئیات په یو راپور کې
د جمهور رئیس غنی لومړی مرستیال امر الله صالح وایي طالبان هیڅ کله افغانستان نشینی ولای او دلته د حکومت کول وړتیا هم نه لري. خغلی صالح په خپل ټوئیټر پاڼه لیکلی د اوس مهال د یووالي لپاره یو لوی فرصت ګوري ځکه له هرې سیمې خلک خپلو ځایونو ته د افغان ځواکونو او کمانډویانو د ورتګ غوښتنه کوي. امر الله صالح داسې مهال پر افغانستان د طالبانو واکمنیندل ناممکن بولي چې په کابل کې د امریکا د سفارت شارج دافیر ویلي په افغانستان کې د 2 لسیزو لاسته راوړنو د خوندیتوب او د سولې د ټینګښت لپاره باید تر وروستي بریده هڅې وشي. راس ویلسن دا خبره د امریکا د خپلواکۍ د ورځې په مناسبت په خپل ټویټر پاڼه لیکلې. خغلی ویلسن زیاته کړې په افغانستان کې 2 لسیزې د ډیموکراسۍ، ازادۍ، پراختیا او روڼتیا په برخو کې خورا زیات پرمختګ وشو او اوس یې باید د خوندي کولو لپاره هر څه چې په وس پوره وي وشي. دا په داسې حال کې ده چې طالبان بیا وایي د مې له لومړۍ نیټې را په دې خوا د افغانستان په 28 ولایتونو کې 133 ولسوالۍ نیولې دي. د دې ډلې د ویان زبیح الله مجاهد له لوري ازادي راډیو ته د ګڼو ولسوالیو یو نوملړ هم استول شوی چې ګوندې د دغې ډلې په ولکه کې دي. د دې نوملړ پر بنسټ تر ټولو ډیر ولسوالۍ د افغانستان په شمالي ولایتونو کې سقوط شوې دي. په نوملړ کې تخار، بدخشان، فاریاب، جوزجان، بغلان، بلخ او پکتیا هغه ولایتونه دي چې طالبانو پکې د زیاتو ولسوالیو د نیولو ادعا کړې ده. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د طالبانو لخوا په دې شمېر د ولسوالیو د نیولو ادعا ردوي. د دې وزارت ویان طارق اریان رسنیو ته په یو رالیږلي پیغام کې لیکلي د طالبانو دا ادعا د یوې ولسوالۍ په ټوله جغرافیه کې صدق نه کوي. خغلی اریان زیاتوي د یو شمېر ولسوالیو له ځینو سیمو افغان ځواکونه بل ځای ته تللي چې دا د سقوط په معنا نه ده. د کورنیو چارو وزارت ویان وایي هغه سیمو کې چې طالبانو پرمختګ کړی شتون یې لنډمهاله او تلپاتې نه دی. د کورنیو چارو وزارت له قوله طالبان د هیڅ ولسوالۍ د ساتلو وړتیا نه لري او غړي یې په لرې پرتو سیمو کې په پاشل شوي ډول پراته دي. هغه اړه بیا د افغانستان د ملي دفاع وزارت هم یوه خبر پاڼه کې د جګړې په ډګر کې طالبانو ته د درنې مرګ ژوبلې اوښتو خبره کوي. د وزارت لیکلي تیرو سلی ریسو ساتونو کې د هوایي او ځمکنیو عملیاتو په پایله کې یو سل درې څلوېښت طالبان وژل شوي او یو سل یویشت نور ټپیان شوي دي. خو د روانې جګړې د درېدو او د سولې خبرو د بیا پیلېدو غږونه هم پورته کېږي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي د برالاینس له جمهور رئیس غنی سره لیدلی او د سیاسي یووالي پر اهمیت سربیره د سولې خبرو د بیا پیلېدو پر اړتیا بحث کړی دی. په همدې حال کې پاکستان چې له طالبانو په ملاتړ تورن دی، د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د خپل منځي خبرو په دوام ټینګار کړی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی له یو خصوصي ټلویزیون سره مرکه کې ویلي،
پاکستان هرگز نه چاهي دا
پاکستان هیڅ کله هم نه غواړي چې کابل کې ګډوډي راشي یا هم پرې طالبان ولکه وکړي، خو اړتیا لیدل کېږي چې د افغانستان حکومت هم خپل لیدلوری بدل کړي او له طالبانو سره د خبرو له لارې ستونزې پای ته ورسوي. طالبان هم افغانان دي او د جمهور رئیس غنی ملګري هم. افغانان باید خپل منځ کې کینی او د خپل راتلونکي په اړه پریکړه وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې د قطر په دوحه کې بیا د سولې خبرو له پرمختګ او د دواړو لوریو ترمنځ د غونډو له دوام هیڅ خبر نشته. که څه هم دواړو لوریو په ځلونو ژمنې کړي چې د سولې خبرو ته چمتو دي، خو د دې ژمنو پایله او برخلیک دواړه نامعلوم دي.
ومردل په داسل کې چې د ولسمشر لومړی مرستیال وایي طالبان هیڅکله پر افغانستان واکمنیدای نه سي، بلخو په کابل کې د امریکا د سفارت شارج دافیر د تیرو کلونو د لاسته راوړنو پر ساتل کېدو ټینګار کړی دی. تب داسل کې دا چې د کورونی چارو وزارت د طالبانو هغه اداره دی چې د یو سلو درې څلوېښت ولسوالیو د نیولو لپاره یې کړی و. په دې وروستیو کې په افغانستان کې د جګړو شدت او د ولسوالیو لاس په لاس کېدل زیات شوي دي. د سیاسي مسایلو له تحلیلګر یوسف همت څخه مې د مرکې په پیل کې پوښتنه وکړه چې د ولسوالیو د لاس پلاس کېدو موضوع څومره جدي ګڼل کېدای شي.
زه فکر کوم چې د حکومت دعوا بزیاده هم د اوس هغه د هر ولسوالۍ ته چې دوی تصمیم نیولی دی هغه ولسوالۍ طالبانو نیولی دي، تر دې دعوا دواړه تیر شي او خپلمنځي تفاهم او سوله وکړي. موږ یوه بې طرفه شورا جوړوو چې نه په دولت پورې مربوط یو نه په طالب پورې. موږ کوشش کوو چې د طالب او دولت ترمنځ اشتی رامنځته کړو او سیاسي پخلاینه رامنځته کړو. باید په مملکت
بلې همت صاحب، خو حکومت همیشه ټینګار کوي چې د دوی د سولې هڅې هم چټکې روانې دي. د دوی مذاکراتي هیات په دوحه کې دي، خو طالبان د سولې مذاکرو ته نه حاضریږي بلکې د جګړې په ډګر کې جګړو ته شدت ورکړی دی. فکر نه کوي چې حکومت هم خپل اقدامات کړي دي؟
سولې دفتر خو دوی شل کاله کېږي چې پرانیستی دی. د سولې حیات فکر کوم فقط دوی د امتیازاتو او یو دفتر دی چې د ولس او نړیوالو په سترګو کې خبرې واچوي. سولې خو سالس بلخیر به طرفه ملي شخصیتونه هم وسر وي، متاسفانه چې هغه پکې نشته.
خو ملګرو ملتونو هم د درېمګړي په توګه اقدامات کړي دي، که یوناما ده، که د ځینو هیوادونو سفارتونه دي یا هم نور غیر دولتي سازمانونه. هغوی وخت نا وخت له طالبانو سره په تماس کې دي، خو دوی وایي چې طالبان جدي او با مفهوم خبرو ته نه حاضریږي.
ملل متحد کچیر د ځان سره د امریکای، انګلیس او پاکستان حمایت ولري، زه په فکر کوم سره په یو وخت کې تمنیږي هیڅ ډول مشکل نشته. او که ملل متحد هم شاته قوت او حمایت نیوی موجود دی، حمایت او پاراست ملل متحد هم سره نشي کولای، ځکه چې دلته مغریز مفسد روسي ډلې حاکمی دي او چې هغه په خبره چې په کو پورې اړه لري هغه بیا چې زور ونه ویني هغه کله خپلې ګټې بل څه پرېږدي.
اوس چې د جګړې شدت په دې وروستیو کې زیات شوی دی، په بیلابیلو ولایتونو کې او وسلوال طالبان په زیاتو سیمو کې چې کله ولسوالۍ نیسي ویجاړي هم رامنځته کوي چې دې مسالې د حکومت او د نړیوالو سازمانونو اندېښنې هم پارولې دي. دا د سولې هڅې څومره زیانمنولی سي؟
طالب په منځ کې په شا کې بعض مغرضي ډلې دي او چې هغه واقعاً د افغانستان تخریب او تباهي غواړي، بلکه افغانستان ته ډیر لوی ضررونه رسولی شي او رسوي ضررونه او ځینې مهم ځایونه له منځه وړي، ځینې وژنې کوي.
د سیاسي مسایلو تحلیلګر یوسف همت ول ازادي رادیو سره په خبرو کې په دې خبرونه کې دا راپور هم په څو شیبو کې اوري چې د جنوب لویدیځ زون مدني چولونو او هلمندي ځوانونو په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر یوناما ته د اوربند چنګېدو او د جګړې د ژر بندېدو غوښتنلیک وسپاره.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د سولې هڅې په دې وروستیو کې د جګړو له شدت سره ټکنی سوي دي. د کندهار چارواکي وایي د ملکیانو د مرګ ژوبلې د مخنیوي لپاره یې له پنجوایي ولسوالۍ امنیتي ځواکونه بل ځای ته لېږدولی دي. دا د مې د لومړۍ نیټې را وروسته د کندهار شپږمه ولسوالۍ ده چې د وسلولو طالبانو لخوا نیول کېږي. نور په یو راپور کې
له شاوخوا یوه ونی محاصره ورسته د کندهار پنجوایي ولسوالۍ سکوتا او امنیتي ځواکونو د کندهار شهر وومي امنیتي او زیات شاته کړی. په جنوب کې د 215 ماتال کلی اردو د بیان مرستيال صادق حسابي د ملکی تلفاتو د مخنیوي لپاره له پنجوایي ولسوالۍ څخه شاته کړی. امنیتي او دفاعي ځواکونو د ملکی تلفاتو د مخنیوي لپاره له پنجوایي ولسوالۍ څخه شاته کړی. ټول وسایل او تجهیزات یې را انتقال شوي او د وسلوالو طالبانو پر ضد به عملیات دوام ولري. د کلی اردو ویان وایي په پنجوایي ولسوالۍ کې د پیلسو تصفیوي عملیات پر مهال یو ویش وسلوال طالبان وژلي او یوولس نورې ټپیان کړي. په پنجوایي ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو پر ضد په تصفیوي عملیاتو کې یو ویشت وسلوال وژل شوي او یوولس نور ټپیان شوي دي. په عین وخت کې وسلوال طالبان باید د پنجوایي ولسوالۍ د سقوط پر مهال په زیات شمیر وسلې او مهمات لاسته ورغلي. طالبانو د غراز د کندهار په جړی او سپین بولده کې هم د یو شمیر امنیتي پوستو د سقوط ادعا کړې. د کندهار د پنجوایي ولسوالۍ د سقوط سره مهال د دمی میاشتې د لومړۍ نیټې را وروسته د کندهار شپږم ولسوالۍ د چې د وسلوالو طالبانو لاسته لویږي. تر دې مخکې د کندهار شاولي کوټ، خاکریز، میوند، معروف او ارغسان ولسوالۍ یو په بل پسې سقوط سوي.
ومردل چې د کندهار چارواکي وایي د ملکیانو د خوندیتوب لپاره له پنجوایي ولسوالۍ څخه امنیتي ځواکونه بل ځای ته لېږدول سوي دي. بلخوا د افغانستان د جنوب لویدیځ زون مدني ټولنو او هلمندي ځوانانو په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر یا یوناما ته د اوربند چنګېدو او د جګړې د ژر بندېدو غوښتنلیک وسپاره. دوی چې په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما دفتر مخې ته راټول سوي وو، غوښتنه وکړه چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا باید په روان وضعیت کې بې تفاوته پاتې نه سي او له پاکستان او طالبانو وغواړي چې روانه جګړه ودروي. نور حال په یو راپور کې
په داسې حال کې چې بهرني ځواکونه له افغانستانه د وتلو په درشل کې دي، ورسره جنگ جګړو هم زور اخیستی. د هلمند د نارام ولایت مدني او سیاسي فعالانو د روان وضعیت د کنټرول لپاره د ملګرو ملتونو د رول د زیاتوالي غوښتنه وکړه. د جنوب لویدیځ زون مدني ټولنو او هلمندي ځوانانو د یکشنبې په ورځ د جګړې د درولو او ژر اوربند په اړه خپل غوښتنلیک په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یوناما ته وسپاره. د غادرې مادیز غوښتنلیک سیاسي فعال انجینر باور باوري ولوس چې په یو برخه کې دا سراغلی
اساسي غوښتنې دا وی چې ملګرو ملتونو د په پاکستان باندې فشار راوړي تر څو دغه تریخواله چې په دغه نهایي حد ته رسیدلی ده دې ته نور دی پای ټکی.
په دغه لیک کې غوښتل شوی چې ملګری ملتونه دې په جدیت له طالبانو وغواړي چې جګړه پرېږدي او اوربند وکړي او د سولې لار خپل کړي. په سپارل شوي لیک کې دا هم راغلي چې د سولې د خبرو د بیا پیل او د ملګرو ملتونو د منځګړیتوب اړتیا ډېره ده، نو ملګری ملتونه دې د منځګړي رول ولوبوي. همداشان دا هم غوښتل شوي چې ملګری ملتونه باید د جګړې ننداره ونه کړي، هغوی یعنی یوناما باید د جګړې په درولو کې مرسته وکړي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما نظر هم لزان سره ولرو خو بریالي نسو. خود مددی ټولنې د سولې استاذ محمد جان وای د لیک د سپارلو پر مهال د یوناما جواب دا و چې دوی په دې برخه کې بے تفاوته نسی پاتې کیدای.
دوی جواب هم دا و چې موږ په دې برخه کې بے تفاوته نیو پاتې خبرې کوو. دا وسمه ختایو هغه کته هغه څوک افغانستان کې مداخله کوي موږ دا وسره ختایو د ریزرو تاسو ویني
پر دې سربیره د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي دیبرا لنز له جمهور رئیس محمد اشرف غنی سره لیدلی او د سیاسي والی پر اهمیت سربیره یې د سولې د خبرو د بیا پیلېدو په اړتیا بحث کړی. هڅه مو وکړه چې د دغې نوې غوښتنې په اړه د طالبانو نظر هم له ځان سره ولرو خو بریالي نسو. خو دوه ورځې وړاندې د دغې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي و چې دوی ته سوله لومړیتوب لري. دا غوښتنه داسې مهال مطرح کیږي چې په دې وروستیو دوو میاشتو کې په افغانستان کې جنگ جګړو زور اخیستی او طالبانو د 1300 ولسوالۍ د نیولو ادعا کړې ده. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د نیولو ولسوالۍ د ملکی وګړو د خوندیتوب لپاره بل ځای ته انتقال سوي چې دا د ولسوالۍ د سقوط په معنا نه ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
څلور بجې او شل دقیقې د ازادي رادیو ته غوښیاس نه یاد افغانستان د آزاد رسنیو ملاتړ اداره په بیلابیل ولسوالیو کې د شلو سیمه ایزو رادیوګانو د تړل کېدو خبر ورکوي. د دې ادارې رئیس ازادي رادیو ته ویل کې وضعیت دغه سي دوام وکړي ډېر نور رسنۍ به هم وتړل سي. تفصیل په دې راپور کې.
د بدخشان ولایت د کشم غږ رادیو یو له شلو سیمه ایزو رادیوګانو نه ده چې د طالبانو د ولکې لاندې سیمه کې فعالیت درېدلې ده. د یادې رادیو مسؤول نوراغا نوري د یکشنبې په ورځ آزادي رادیو ته وویل د نامنو شرایطو له امله رسنیز فعالیتونه درېدلې دي.
څرنګه چې د دولت مخالفینو پر سیمه حمله کړې وه، سیمه اوس د طالبانو په کنټرول کې ده. موږ خپلې خپرونې د دې لپاره چې زیان ونه ویني له درې ورځو راهیسې ودربولې دي. ما د طالبانو سیمه ییز مسؤول سره اړیکې ونیولې چې موږ محلي راډیو یو او د امنیت نه اندېښمن یو. هغوی راته وویل تر بل امر پورې به ستاسې خپرونې ځنډېدلې دي، موږ به تصمیم ونیسو چې څنګه فعالیت وکړو.
د کشم غږ سیمه ایزه رادیو په 1300 لمریز کال کې د بدخشان ولایت په کشم ولسوالۍ کې فعاله شوه. هره ورځ یې 14 ساعته خپرونې کولې چې اخبار، روزنیزې او تفریح خپرونې پکې شامل وې. ښاغلی نوري وویل د نامنیو د اندېښنو له امله د یادې رادیو ټول کارکوونکي رخصت شوي او د یو ډاډمن امنیتي وضعیت انتظار باسي. په ورته وخت کې د بدخشان ولایت د بهارک ولسوالۍ د بهارستان د رادیو مسؤول رضوان الله نظامي د نامنیو له امله له 3 ساعتو راهیسې د دغه رادیو د فعالیتونو د ځنډېدو خبر ورکوي. د دغه وضعیت دوام په مرکز او ولایتونو کې د رسنیو د ملاتړو ادارو اندېښنې راپارولې دي. د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې نای رئیس مجیب خلوتګر وایي په شمال کې تر اوسه د نامنیو له امله شل سیمه ییزې رادیوګانې تړل شوي دي.
متاسفانه ځینې محلي رادیوګانې په شمالي ولایتونو کې خپل نشرات درولې دي. تقریبا شاوخوا شلو محلي رسنۍ دي چې خپل فعالیت درولې دي او متاسفانه په شمالي ولایتونو کې وضعیت خراب ده او ګرد رسنۍ تر فشار لاندې ده. که حالات په دغسې دوام وکړي نو موږ په رسنیو ډګر کې یو لویه صدمې شاهدان اوسو.
سربیره پر دې په جوزجان ولایت کې د نامنیو له امله درمان سیمه ایز راډیو هم تړل شوې ده. د دغه راډیو دستګاه د اخشې په ولسوالۍ کې وه چې اوس د طالبانو په لاس کې ده. د دغه راډیو په تړل کېدو د جوزجان ولایت د خبریالانو د خوندیتوب د ادارې مسؤلې فریدې امینی داسې اندېښنه وښود.
توقف دادن نشرات یک رادیو در یک ولسوالی که رادیو ترل کیدل د اندخنی شاهدان یو چې په ځینو ولسوالیو کې خبرونه درېدلې او په بدل کې د طالبانو په خواخه خبرونه کیږي.
خود طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي رادیو ته پاستول شي پیغام کې ویلي چې د سیمیزو رادیوګانو پر خبرونه هیڅ ډول محدودیتونه نه دي لګیدلې، خو یوازې دومره ترې غوښتل شوی چې خبرونه
که په بیلابیل ولسوالیو کې د شلو سیمه ایزو رادیوګانو د تړل کېدو خبر ورکول سوی دی. د پکتیا په ټولو ولسوالیو کې مخابراتي خدمات ټاکنې سوي دي. د پکتیا اوسیدونکي وایي وروسته له هغې چې د مخابراتي شبکو خدمات بند سول دې وضعیت دوی اندېښمن کړي دي.
سختو جګړو له امله په پکتیا کې د مخابراتي شبکو فعالیت درولای
دی. 28 کلن احمد بهار د پکتیا هغه لوست ځوان دی چې له تیرو 2 کلونو راهیسې په کابل کې په دنده بوخت دی. دی وایي کله چې په پکتیا کې مخابراتي شبکې بندې شوې نو دی د خپلې کورنۍ او د دوستانو په اړه هیڅ خبر نه لري او د وضعیت ډیر اندېښمن کړی. بهار له مخابراتي شبکو ورپېښو ستونزو ته پېشاره وایي.
زه تقریبا له یو نیم میاشتې راهیسې زه له خپلې کورنۍ سره اړیکه نه لرم. ما حتی د روغ او رنځور پوښتنه نه شم کولی او دوی د ما پاکله معلومات نه لري. حتما کورنۍ خپلو خپلوانو ته تشویش کوي.
یوازې د خلکو ترمنځ د اړیکو پریکون نه دی چې د مخابراتي شبکو د بندښت له امله ترې خلک ځورېږي، بلکې ګڼې ادارې هم د خپلو خدماتو په وړاندې کولو کې له ستونزو سره مخ شوي دي. په پکتیا کې ځایي خبریالان او د رسنیو مسؤلین وایي په دې ولایت کې د مخابراتي شبکو له بندښت سره سم یې له ټولو ولسوالیو سره اړیکه قطع شوې او معلوماتو ته یې لاسرسی سخت شوی دی. په پکتیا کې د ژوند په نوم د یوې خصوصي رادیو د نشراتو مدیر توابرمن وایي چې د دې رادیو د ژوندیو خبرونو زیاتره برخې ټلیفوني اړیکې جوړوي چې د محل پکې د اوریدونکو شمیر د پام وړ کم شوی دی.
نن نو هغه د خبرونو لکه څنګه چې په خاوي د اردنکو ګډون پکې زیاتو اوس هغه څنګه ده یعنی مجبوري تولیدي مواد تر ډیره اردنکو ترونه کو ځینې بحثونه یا کړی میزونه چې لرو هڅه دا کوو چې د ټلیفون له لارې اکثریت ګډونوال یا مېلمانه راوخلو په هغې برخه کې موږ زیات سره مخ شوي.
په پکتیا کې له تیرو دریو نیو رئیسې په مرکز او ولسوالیو کې جګړو زور اخیستی چې ورسره هم مهاله د مخابراتي شبکو خدمات هم بند شوي دي. د افغانستان د اترا اداره وایي چې دا کار وسلوالو طالبانو کړی او مخابراتي شبکو ته د فعالیت د نه بندولو په غبرګون کې د دوی د انتنونو د لمنځه وړلو ګواښ کړی دی. د دې ادارې ویاند سید شینواری ازادي راډیو سره د خبرو پر مهاله له وسلوالو طالبانو وغوښتل چې د مخابراتي شبکو د خدماتو په بندولو سره دې خلکو ته ستونزې نه جوړوي.
تخنیکی ستونزې د حل لپاره اترا اداره له شرکتونو سره لاس په کار شوې ده، اما د امنیتي تهدیداتو له امله د محلي ارګانونو سره او همدارز له امنیتي ادارو سره اترا اداره په تماس کې ده تر څو د یو میکانیزم له مخې نه یوازې د پکتیا بلکې د ټول هیواد مخابراتي سایټونه له تهدیداتو نه وژغوري.
د وسلوالو طالبانو ویاند زبیح الله مجاهد له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې د امنیتي ستونزو له امله یې په دې ولایت کې د مخابراتي شبکو خدمات ځنډولي دي، سکه په وینا یې له دې لارې جنګیالي په نښه او وژل کیږي. دی وایي د وضعیت په ښه کېدو سره به مخابراتي شبکو ته بیرته د فعالیت اجازه ورکړي. دا به داسې حال کې ده چې له تېرې یوې میاشتې را په دې خوا لا هم په پکتیا کې د افغان ځواکونو او د وسلوالو طالبانو ترمنځ د ولسوالیو نیول او سقوط لس په لس کېږي او جګړه لا هم نه ده کمه شوې.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په روسیه کې میشتې یوې ډلې د امریکا پر یوه انټرنیټي شرکت سایبری یا انټرنیټي حمله کړې ده. ویل کېږي دا سایبری حمله د باج اخیستو په بڼه سوي. دا په دې معنی چې حمله کوونکو خبرداری ورکړې که یوه اندازه پیسې ورنکړل سي د دې شرکت د مشتریانو شخصي معلومات به علني خپاره کړي. د موضوع جزئیات له ملالی بشیر څخه.
د کاسیا په نوم انټرنیټي خدمات وړاندې کوونکي شرکت پر سافټویر په سایبری حمله سره د ریویل په نوم یوې ډلې د دې شرکت په کمپیوټرونو کې خپل سافټویر نصب کړی. دا شرکت زرګونو مشتریان لري. کاسیا ویلي چې د امریکا د فدرال تحقیقاتي ادارې سره د دې پیښې په اړه کار کوي، خو تر اوسه یوازې څلور مشتریان په مستقیمه توګه اغیزمن شوي دي. خو دا حمله شایي هغه شرکتونه هم اغیزمن کړي چې د کاسیا له مشتریانو څخه خدمات ترلاسه کوي. کاسیا د جولای په درېمه نیټه یو اعلامیه خپره کړې، خدای نه دی ویلي چې حمله کوونکو څومره باج ورڅخه غوښتي. په اعلامیه کې راغلي چې تر سایبری حمله لاندې راغلي ټول کمپیوټرونه به د اوس لپاره نه روښانه کوي. د امریکا فدرال تحقیقاتي ادارې یا اف بی آی په یو اعلامیه کې ویلي چې د امریکا له سایبری امنیت ادارې او تاسیساتي امنیت ادارې سره په ګډه د دې پیښې تحقیقات کوي. ولسمشر جو بایدن ویلي چې امریکایي استخباراتي ادارو ته د دې حملې تر شا د لاسلرونکو د پلټلو امر کړی دی. بایدن تیره میاشت د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د سرمشریز پر مهال د سایبری حملو د تهدید خبره کړې وه. هانټرس لابس لومړی امنیتي شرکت و چې د دې حملې په اړه خبر ورکړ او وی ویل چې سایبری بریدګرو له کارکوونکو څخه میلیونونه ډالره باج غوښتی دی. په سویډن کې د ټي ټي په نوم یوه خبري اژانس ویلي چې یوه سویډني شرکت ویسما اسکام هم د کاسیا ټکنالوژي کاروله او دا شرکت په سویډن کې د ګڼو تجارتونو کمپیوټرونه اداره کوي. د سویډن دفاع وزیر پیټر هولتوویست سویډیش تلویزیون ته وویل چې دا حمله ډیر خطرناکه ده او ښکاروي چې په دې هیواد کې تجارتونه او شرکتونه باید خپل چمتووالی زیات کړي. یو شمیر متخصصین وایي دا حمله داسې وخت سوي چې کارکونکي د امریکا د خپلواکۍ د ورځې په مناسبت د جولای د څلورمې د رخصتۍ په خاطر له خپلو کمپیوټرونو لیرې وو او هغه مهال دا سایبری حمله سوي ده.
زړګی می غواړي غې ګورانا لات بل ډول دی راغاړي نوځي جانانا لات بل ډول دی وراغاړي و نوځي جانانا لات بل ډول دی ډولو سنگار د جن کوم مخ بندونو وړې ډولو سنگار د جن کوم مخ بندونو وړې چته خفن شي پزوانا لات بل ډول دی راغاړي نوځي جانانا لات بل ډول دی ورا غاڑی نو سے جانا نالا بل دول دی گران ہواد والو پکور پاتشی سنگ د مور پاتشی کورونا دا شان ما پکڑی
ازادي رادیو ته غوښیاس په دې خبرونه کې دوه اونۍ ز پروګرامونه هم خبرو د انصاف پلاټ کې او د ورکو دوستانو د پلاټنې پروګرام څلور نیمه بجې دي د مهمو خبرونو لنډیز له نوریاس نوري ناوري ورپسې سپورتي خبرونه خبريږي
په پکتیا کې مې چاودنه د خځو او ماشومانو په ګډون څلور تنه ملکی وګړي وژل له پکتیا د امنیت قومندانې وایي حیات الله نظامی رسنوي ته وویل د ماینن د مرکز ګردیز د څلورمې امنیتي حوزې اړوند رباط په سیمه کې د ملکي وګړو د سپرلۍ پر یو موټر وچاودید. د کندهار د والي سکرتر منصور خان او د هغه ساتونکو د ونخلول شوي ماین په چاودنه کې وژل شوی. یوې امنیتي سرچینې ازادي راډیو ته وویل چاودنه نن غرمه مهال د کندهار ولایت مقام په لومړي قراول کې د والي سکرتر پر موټر شوې ده. په دې پیښه کې د هغه یو بل ساتونکی ټپي شوی دی. په کندهار کې پوځي چارواکو نن تایید کړ چې د دی ولایت پنجوایي ولسوالۍ د طالبانو لاس تر لوېدلې د 215 متل قلور دوم رستیال ویان صادق عیساوي امنیتي او دفاعي ځواکونو لسی وګړو ته د مرجوبلې د مخنیوي لپاره د پنجوایي ولسوالۍ تکتیکي په شاته کړی دی. تاجکستان وایي د افغانستان له بدخشان ولایت څخه له 300 زیات افغان سرتیري پر پولا وخت او د هیواد خاورې ته ننوتې دي. د تاجکستان ملي امنیت دولتي کمیټې په یو بیان کې وویل تاجک چارواکو د بشر پالنې اصول او ښه ګاونډیتوب ته په پام د وسرتیرو ته اجازه ورکړه چې د تاجکستان خاورې ته داخل شي. په هرات کې د کورنیو تولیداتو نندارتون پرانستل شو. د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت وزارت وایي دغه نندارتون به چې د سولې او پر ځان بسیاینې په نوم جوړ شوی 15 ورځې د خلکو پر مخ خلاص وي. په دې نندارتون کې په 220 غرفو کې د لاسي صنایعو توکي نندارې ته ایښودل شوی دی. ایران نن په لویو ښارونو کې د کورونا وایروس د مخنیوي لپاره د نویو محدودیتونو د لګولو اعلان وکړ. په دې هیواد کې د کورونا وایروس د دلتا باندې د پیښو له زیاتېدو سره د کورونا د بلې څپې د خپرېدو اندېښنې زیاتې شوې دي. د ملګرو ملتونو د اټومي څارنې په اداره کې د ایران استازی وایي د دې ادارې مرستیال مشر به راتلونکې اونۍ ایران ته ولاړ شي. ایرنا خبری آژانس د کاظم غریب آبادی له قوله خبر ورکړی چې ویلي دي ایران ته د ماسی موافقو اپارو سفر د خوندیتوب د هر اړخیز موافقه په چوکاټ کې د خوندیتوب د عادي فعالیتونو د څارنې د ترسره کېدو په هدف ترسره کیږي. او په فلیپین کې د یوې پوځي الوتکې د راغورځېدو په پیښه کې د مړو شمېر 9 کسانو ته لوړ شو. پوځ د پیښې له ځایه د نورو کسانو مړي وموندل. د فلیپین د تروریزم ضد ځواکونو قومندان جنرال ویلیام ګونزالس وویل 12 تنه تر اوسه تری تم دي او 50 تنه ژغورل شوي دي.
د سپورت ورځنۍ هنداره
ټاکل شوی چې د افغانستان د فوټبال د نجونو لولس کلنو کم عمر لوبډله سبا دوشنبه له تاجکستاني لوبډلې سره مخ شي. د فوټبال فدراسیون ویان فیروز مشروف نن ازادي راډیو ته وویل چې افغانستان تیره شپه له ایران سره مخ شو چې 0 د شپږ په وړاندې لوبه یې وبایلله. خو نوموړي هیله وښوده چې افغان لوبډله سبا له تاجکستاني لوبډلې سره ښه وځلیږي. د افغانستان لوبډله د تیرې چهارشنبه په ورځ تاجکستان ته ولاړه څو د آسیا مرکزي سیالیو کې ګډون وکړي. د آسیا د لس کلنو لوبډلو ترمنځ دغه سیالۍ د جون له 13 د جولای تر 9 نیټې پورې په دوشنبه ښار کې ترسره کیږي. په دغو سیالیو کې د افغانستان، تاجکستان، ایران، ازبکستان او قرغزستان لوبډلې لوبیږي. د افغانستان کرکټ بورډ د کورنی کرکټ څنګه په پام کې لري چې ټول ولایتونو کې ډیجیټل سیستم فعال کړي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتاک ازادي راډیو ته وویل چې په دې سره به په یادو لوبغالو کې د هرې لوبې د ترسره کېدو فیس د بانک له لارې په اتومات ډول د افغانستان کرکټ بورډ بودیجې ته واستول شي. نوموړي وویل چې د همدغې موضوع اړوند د کورنی کرکټ څانګې د یادو ولایتونو له مسؤلینو سره د ویډیو کانفرنس له لارې معلومات شریک کړي دي. د یادونې ده چې د یاد سیستم لاری به د افغانستان کرکټ بورډ د کورنی کرکټ څنګه وکړای شي چې هم مهاله په ټولو ولایتونو کې د لوبو د شتون او نشتون د لوبیدونکو لوبډلو او ترڅنګ د لوبو د بڼې په اړه معلومات په آنلاین ډول وګوري. او د اروپا فوټبال اتلولۍ سیالیو د کوارټر فائنل لوبو پر مهال ډنمارک لوبډلې د چک جمهوریت لوبډلې ته او انګلستان لوبډلې اوکراین لوبډلې ته په ماتې ورکولو نیمه پای لوبې ته ورسېدې. ډنمارک لوبډلې له 1992 کال وروسته په لومړي ځل د اروپا فوټبال اتلولیو نیمه پای لوبې ته لاره وموندله. یادې لوبډلې د چک جمهوریت لوبډلې ته دوه د یو ګولونو په توپیر ماتې ورکړه. دغه راز د تېرې شپې په دوهمه لوبه کې انګلستان لوبډلې 15 کال وروسته په لومړي وار د یادو سیالیو نیمه پای لوبې ته لاره وموندله او اوکراین لوبډلې ته یې 0-0 پر وړاندې ماتې ورکړه. انګلستان لوبډله به د اروپا فوټبال اتلولیو په نیمه پای لوبه کې د ډنمارک پر وړاندې مخامخ شي. دغه لوبه به د چهارشنبې په ورځ ترسره شي.
د انصاف په لټه کې یو چې هغه پسې ورشه بل وي هغه پسې ورشه همدې کې را باندې ورځ تېرې شي او ناهیله بېرته خپل کور ته راځم.
آزادی راډیو درنو اوریدونکو زمونږ سلامونه ومنئ. نن د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوو. په دې خبرونه کې به واورئ چې د هلمند ولایته د عصمت الله په نامه یو کس آزادي راډیو ته ویلي چې د هغه ولایت د جلبوجست په قمندانۍ کې د اجیر په توګه تقریبا 8 میاشتې کېږي چې کار کړی خو تنخواه نه ورکول کېږي. دی وایي کار هم نه دی پرېښی او د تنخواه په تمه دی. دغه ستونزه مو د هلمند د والي له ویان ښاغلي احمد شاه ساحل سره هم شریکه کړې ده. پام ورته راړو. اوس به عصمت الله په خپله ووایي چې ستونزه یې څه ده. دا کار د اوس چا سره بند دی چې مونږ هغې سره په تماس کې شو. نو ته چې چای استخدام کړی نو هغې ته دې بیا مراجعه نه ده کړې چې د زما کارونه څنګه شو د ماش مې ولې نه اواده کېږي.
خمادانی جلب جذب کے دا جیرانو دے استخدام دا پار بس تو روزگان دوالی لوایان خاغلی احمد شاہ ساحل سر شریکہ کڑے تھا پردیش سکبا خاغلی ساحل نظر واؤ
تقریبا پختن رسمی ساتنو کی او رسمی ساتنو اور اخوا دور از در پای پر ټول وخت خپل پر مخ باندې خلاص ده او وی کول چې په اړه واخه کې دي ستونزې ولري اړه واخه کې دي مشکلات سره مخ کیږي وی کول چې سارا ټول ایت مقام ته ورمارا ټول ایت مقام ته ماشین مازګر ټول ایت مقام ته خپل ستونزې تر موږ پر راورسي او ستونزې چې داسې یو څه مسائل ولري چې مثلا ځینې خدای دې قانوني ملاحظات لري خو عام خلک نه پوهیږي هغوی فکر کوي چې دا په ادارو کې تفتیت وغیرہ بندول کی جو پاگا اصلا نیو قانونی ملاحی زلری نو آغاز تو ری مشت تیرو دوی کولی سی چھے مشت آریزا وکی او دری آریزی پا اساس مشکوائی تو چھے آروان ایگارو تا ہدایت وکو سارشتن وکو پر تو دوی خلگو آغا پیشتوی ستنز یا پا اسکلا کم غشتن چی دی لری قانونی غشتن آغا تا فرکی آغا ستنز یا لکی
کدائی سڑای تاسی تا مراجعه وکی نو سمشوره به ورکی سمرست به ور سره وکي
بالکل بالکل دې یو ځل ته ولایت مقام پر راځي اری ځکه وکي دا موضوع به رسمي کو دا موضوع چې رسمي ټول بیا د موږ رسمي لار وتی او کمانډاري تر په آل کې سو د جربوجز د مرکز تر په آل وې سو چې دې سره څه ستونزه ده څنګه د پښپړې مې چې تر اوسه په دکا کړی دی او د پښپړې مې چې تر اوسه پرې ماشه درې څه ده دا سمو چې ورته دې چې تر ولایت مقام پر راځي
درنو اوریدونکو عام اوریده چې د روزګان له ولایته د اسمت الله په نامه یو کس ازادي راډیو ته ویلي و چې د هغه ولایت د جلبوجز په قومندانۍ کې اته میاشتې کېږي چې د اجیر په توګه کار کړی خو د تنخوا په تمه ده او د روزګان د والی ویان ښاغلي احمد شاه ساحل وویل چې دغه کس دې ورته مراجعه وکړي چې اسناد یې وکتل شي او ستونزې حل شي درنو اوریدونکو که تاسې هم کومه ستونزه ولرئ او قانوني وي له ازادي راډیو سره شریکه کړئ د ټلیفون شمیره ده 0 و 9 0 0 0 و.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
ګران اوریدونکو سلام دا دی بیا هم ستاسو د خوښې پروګرام یعنی د ورکوسو عزیزانو د خبرونې وخت را رسیدلې دی او په دې هیله چې ټول روغ جوړ او سوکاله اوسي دا خبرونه زه طاهر روشن تاسو ته وړاندې کوم. قدرمنو دوستانو په دې وروستیو وختو کې ستاسو د سبسکرایب پیغامونو شمیر یو څه زیات شوی دی خو موږ تل دا هڅه کوو تر څو په هر خبرونه کې ستاسو یو زیات شمیر پیغامونه خپاره کړو خو یوه هیله مې ستاسو څخه دا ده چې کوشش وکړئ پیغامونه هر څه لنډ راولېږي مثلا د ډیرو اوږدو سریزو او یا هم که ممکنه وي د ټلیفون د شمیرو د تکرار څخه ډډه وکړئ که چیرې یو ځل د شمیرو په ویلو کې درڅخه تېروتنه وسي او تاسو بیا هم هغه تکرار کړئ هغه پروا نه کوي خو که چیرې مو شمیره سمه ویلې وي او تاسو بیا هم هغه تکراروئ نو دا کار ستاسو پیغام ډیر اوږدوي بهتره دا ده چې د ټلیفون شمیره یو ځل او قرار قرار وایست تر څو د نور اوریدونکو پیغامونو ته هم ځای پیدا سي نو خبرې به را لنډې کړو او را به سو لومړی به د پیدا شویو عزیزانو په هکله ستاسو سره رسېدلي پیغامونه سره واورو.
بلې
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ز فرید احمد فریادی ما د کندهار ولایت څخه. ما یو ماشوم موندلې دی تقریبا شپږ کاله عمر لري. خپل نوم یې سیاد ولی تور کلی اغوستی دی. چمپلانې په پښو دی. سپین هلک دی. دی وایي چې زه هغه وخت کومه خبرې کولی شي چې وایي زه په مور دې درس ولو زه پاته سولم. نو هر څوک غواړي چې خپل ماشوم لاسته راوړي زما سره دې دغه شمېره تماس ونیسي. فکر اویا 4 8 28 6 6 د ټلیفون شمېره زه دې اعلانوم 0 0 4 2 8 8 2 2 6 6 6. ازادي راډیو سلام شوکت نو لري.
بله السلام علیکم. دا زاجی راډیو ټول کارکونکو ته ټول سلامونه نیکلي احترامات وړاندې کوم. زه چم صدا شرافت په هلمند ولایت څخه تاسو ته پیغام پیښوم. دلته موږ په هلمند ولایت کې د محمد ایوب په نامه یو ماشوم پیدا کړی دی. تقریبا نلر څخه یو لس کلونو پر شاوخوا عمر لري. دی وایي چې د پلار نوم محمد ولی دی. خلاصه زه د پاتله معلومات غواړم په لاندې شمیرو د اړیکو ونیسم. افغان د سیمې شمیره ده 0102 1 3 0 2 3. یو ځل بیا راشمېره 0102 1 3 0 2 3. او سلام شمېره ده 0109 6 8 4 3. والسلام احترام.
السلام علیکم. انجینر حکمت الله همراز مغه هم لشکلی پروان ولایت څخه. یو نفر ده چې هغه د ننګرهار له ولایت نه ده او تقریبا د 18 کاله به کېږي چې دی له کورونا راکت شوی ده. او دا وایي چې زه کله وایي چې د یو ولایت یم او کله بلخ اصلان د ننګرهار ولایت ته د مرکز جلال آباد اوسېدونکی ده. دا یو وخت یو څه یو دوه کاله بل ځای کې ولس ایران کې ولس هغه دی دلته په افغانستان کې. دا که د هر چای ورورې پلارې نو د مهربانۍ له مخې پلان د شمارو اړیکه ونیسي موږ به انشاءالله په لاس ورکړو. دا نفر زما د تلیفون شماره ده 0 9 4 9. بله شماره ده 0 3 1 1. شماره یو ځل بیا تکرام 0 9 4 9. بله شماره ده 0 3 1 1. دا وایي چې د مینګرار له ولایت نه نو دلته په هغه کې د کار کوي په یو هوټل کې کار کوي. دلته شاګرد ده تقریبا نمر بیم داسې د شپږ ویشتو د اوو ویشتو دی لا تر اته ویشتو کالو پورې دا کې دا خپل نوم جمال راښیي چې وایي زه جمال نومېږم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خو دا اختر محمد خاجن من چاډه کمن دا غلاګه د فراغ ولایت د بلستان ولسوالۍ د مادربا په سیمه کې خلیوله خو تاسو کې بیل من ولایت د واشل ولسوالۍ وسیدل کې دا چې په دې سیمه کې مو یو کاس من بلې ده تقریبا لس کله لا کله د ګلستان په سیمه کې او کله د واشیر کله د بخښور په سیمه کې یو کاس دی. داوود په نامه باندې تقریبا لا ډیر وخت چې څنګه غوښته کې وسیږي چې عموما د مالو سره د خلکو د مالو سره بس مزوري کوي. د خپل ځان لري په کې وایي ځات یې رات ولایت شندل ولسوالۍ یا د ښار د کلی یم. یو کله هر مؤمن مسلمان ورو دې داوود په اړه باندې کوي چې معلومات ترلاسه کړي نو زما د ټلیفون پر سره شمیره باندې یاري کولی شي. ما د ټلیفون شمیره ده 0 0 1 4 1 2 8 1 9. ټلیفون شمیره یې ځل ځان درته کړم 0 0 1 4 1 2 8 1 9.
گران اوریدم کو اوس به هم دوغو دوستانو سب سی وی ژغونه وورو چې د خپل ورکو دوستانو او عزیزانو بلټنه کوي.
السلام علیکم. ما د کندهار نه اړیکې نیولې ده چې په تلاجه نه تل میږم. زما دا کا ویډیو رسته ویډیو نه ده لا غواړم چې تقریبا د دوه کار کې چې ورکه نه ژوند دی او نه د مړه باندې ما ته چې چې ته باندې ما تیر د شپه باندې راشي راځم سره کې چې پر وې چې پر دوه یو شپه ته اتیا څه دوره ده. سلامونه ګل محمد خوشاله د هلمند ولایتنا. زموږ یو دوست دی نادر خالق په نامه دی د سنم زوی دی د اختر په ومه ورځ مدره کې سوی دی. کار څوک د دې په اړه باندې معلومات لري یا د خپل زموږ ځان لا ازادي راډیو د لارې څخه خاوري پر دې شمیرو دي زموږ سره تماس ونی چې د ټلیفون شمیره ده 0 0 6 5 2 2 4 2 واره یو فلان شماره د صفر و سلور نه واره یو نه سلور و نه بزل بیا د سنگ شماره د توام صفر و سو شپږ و سو سلور اگه دو سو یوولس دا زده یادی تخدیر منه نشوا خدای کمان.
السلام علیکم. خود آزادی رادیو ټول کافی کو ته سلام وایم. بعد سلام دو ما مزاید رضی الله عنه صدې کوم جما یو څو سفر له دې له چارې کې دې چې دې په نامو باندې نه درسه ده ایران څخه درسه شي یا د خپل باندې او یا ارتات معلومات په دغه نمبر دې ما څه دغه وږي څه پر وسو څنګه له یې ښاڅو ونه څه وایې مننه.
السلام علیکم د ازادې رادیو برنو همکارانو او ګران اوریدونکو. زه مې سعید د خوست ولایت څخه تاسو سره اړیکه کې یم. زموږ یو ورور د سعید په نامه چې وایښ کاله عمر لري دوه کاله کېږي چې د خپل کوره بې درکه شوی ده. که هر چاته یې زه په اړه معلومات وي نو د اسلامي ورځې له مخې چې زموږ سره په دغه شروع کوم صفر اووه اووه اته درې څلور څلور دوه اووه درې صفر اووه اووه دوه څلور درې پنځه نه شپږ بلاله.
السلام علیکم. زه جمال ناصر د کابل نه د پکتیا ولایت د سګرنګ ولسوالۍ د کابل نه زنګ وایم. جما یو د فضل الرحمن چې زه واتنی چې له کور نه د درکه ده که هر چاته معلومات وي په دې شماره د زنګ وي صفر اووه سوه نه نوي یو شپېته
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زکاری صاحب حیات اللہ حیات ہم دہل مند ولایت نزالی ول سوال سر استاد سر پائی کن آزادی ہے جہان نہ از مز زخ پور وی تنور دم کو پر رس از مز رمضان عبد اللہ جان پنا مت دی دے کچھ نیا خے کو دوہ ہم اور از سو یا سلور کال کی اس طرح کے نہ سکا رور فلمات دے ما تے پدو کو شنو بن جنگ ہوئی پر مسواته د دې څه ورول چې د سره یو اتیا دوی سره سره بیا خوش مېره کوم چې پر مسواته د دې څه ورول چې د سره یو اتیا یو څه د دې. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یو حالک چې د تندلس کال عمر لري سره کالی په تاندی په چپا ښه ګډ دی مسالې ښه د عبد الاحمد اکازی دی د عبد الکریم راره دی د سردار خوریی دی زخبل جمعګلی حمایت یم د هلمند ولایت د ګریستو ولسوالۍ د سیر مسجد د سیمه د خپل دریم ورځ نه درکسته ویل کار مسلمان ورور درک په لری یا معلومات په لری هیڅ ژوندۍ او د مرګ معلومات نشته کور غړي ټول د خواشینې د کار څوک معلومات یا هم د دلې زمر سره د مهرباني لمخې د ټلیفون پر دغه شمور شمیرې اړیکه ونیسي صفر و درې یو نه اته نه شپږ اته صفر یو ځل بیا د ټلیفون شمیره صفر و یو دیرش اته نوي شپږ نوي اتیا ښه وخت د خدای په امان.
په نامه د حکمت الله د نظر محمد زوی چې عمر یې د نیم کاله دی تور کالې په ځان دي او سمې خبرې هم نشي کولای او لاسونه په نکروزو سره دي. تو پنځلسم د جوزا څوارلسم کال د ډمبیل کلي د چراسیاب ولسوالۍ څخه نادرکه شوی دی. کچاته معلومات په دې شمارو دې موږ سره تماس ونیسي صفر و و شپږ دوه څلور شپږ یو یو درې صفر و و پنځه درې څلور صفر دوه نه اته. یو ځلې بیا هم تکراروم صفر و و شپږ دوه څلور شپږ یو یو درې بل شماره صفر و و پنځه درې څلور صفر دوه نه اته و سلام په احترام.
الو السلام علیکم ورحمۃ اللہ. زه مولوی مطیع الله د دامان ولسوالۍ خبر در سره کوم. زموږ تقریبانو یو هلک ده د سلیم محمد په نامه تقریبا دوې میاشتې کېږي میزان ولسوالۍ د کتاب په منطقه کې د کوره څخه نادرکه شوی ده او که چېرې دا زموږ اواز دی په خپله اوري یا د ده هغه څوک چې د ده سره شناخت لري د ده سره حال لري هغه یې اوري موږ ته دې په دغه شمیرو باندې زنګ ووهي صفر اویا دېرش دوه نوي پنځه ویشت نه یو وار بیا شمیره وایي صفر اویا دېرش دوه نوي پنځه ویشت او په پای کې نه تاسو د دې پروګرام سوکالي او شکر مختغ والو سلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عبدالقادر یم پلار نن می ملا فیض اللہ دی روزگان ورایت خاص روزگان دلوالی بچاراشا د کل دی نو جو وقت تری دا زازو دا عبدالاحمد منی پلار نن می عبدالقادر نن دی هر کو سین دا بعد دروجی دا برات می کی تو ورسم مفصل لطور تخا وتل دی یا مول ندر دی کتو کی په اړه معلومات لري نشه نشانی دا غلی سور رنگ کاری آغوستی دی اصل سلند خمر دسمالی دی سین خولی او نیسی سم بستی چار پسکا بوتو نیے پکشو دی سو چی پا دی اڑا معلومات لری یا بردری آواز اوری یا اخبر بیز مز دا آواز اوری بزنی هر بانی دا وکی تیپر آجا شپزا بیا دیت شپشتوا دو پنزور تیپر آجا شپزا بیا ویر دو پنزور او بل اسمی رده پرشل اتویز نهایا دوا یو دل بیا پرشل اتویز انزوز نهایا دوا
سلام علیکم زر احمد گل لوگر ولایت سیدن که اما جمع زوی نداره که ده سلور میاستی که دی احمد الله نم ده مشهور که دادک بانگه ده شمیر سرگی دی که هر چه تا هر مومن مسلمان تا معلومات وی دغه شماره دې ماته زنګ ووهي صفر او شپږ پنځه اته وو درې شپږ درې شماره یې ځل بیا وایم صفر او شپږ پنځه اته وو درې شپږ درې وسلام.
السلام علیکم. ما محمد نه زولای نمبر د تماس شده برادر عزیز در سه برج سه هزار چهارصد یک بچه 89 ساله گم شده تقریبا 22 روز میشه که هیچ خبر اطلاعی نداریم. اسمی نعمت الله بچه 9 ساله اسمی نعمت الله بچه ملا جمعه در ولایت نمرود مفقود گردیده و تقریبا 22 روز میشه که نارک هیچ درک و اطلاعی نداریم. اسمی نعمت الله بچه محمد جمعه شماره تماس من 07-46-41-99-8 07-93-18-15-32 تکرار میکنم 07-46-41-99-8-07-93-18-15-32 خداوان شما سرسره از کامیاب داشته باشه.
السلام علیکم. در ازادی رادیو سه مننم سکه امروز در ازادی در رادیو سه دیر خوشحالی در ازادی در رادیو در مکرم سه دیر خوشحالی سکه در ازادی رادیو چه در مسلمانان رو در نور پری رسیه سرمه زما یک کشنه ایزی در درو کال پا عمر بندی ورکتی او تقریبا اته کال دور کیه دو کیجی که هر مومن مسلمان سه زما در زی پا حق لبانی معلومات کیه او یا د چاتر و سرایی او یا چاپی دا کلی او یا دای و سیجی پر دغش میاره دیز مصر علی که اونیسی سپر او یا دوش پیته درواتی دواتا و تنزوشت دا تلیپون شمیره یو زل بیا سپر او یا دوش پیته درواتی دواتا و تنزوشت. سلام علیکم.
الو السلام علیکم. برادر ابو ته پیغام پریزم یو ورک لارم په چرګان نه جاوید خبرې کوم. یو ورک لارم په دلغانی په نوم باندې لاس دولس کاله کېږي کور ته به درکه شوی دی. یارانو دوستانو ته چېرته معلومات وي یا بندي وي یا اوساره وي نو په لاندې شماره باندې څه تلیفوني اړیکه وکړي. صفر او بیا صفر شپږ بیا درې ځلې نهه بیا یو نهه وو شماره غواړم چې بیا تکرار کړم. صفر او بیا صفر شپږ بیا درې ځلې نهه بیا یو نهه وو. ازادي راډیو نه یو نارې مننه. روشن صاحب پیغامونه مو نشر کړه. پنځه لسم قریبا پیغام هم دی چې پرېږدم. یا ازادي راډیو ورک عزیزانو پروګرام ته یو په ځلاني په نوم ورک لارم او داس پیغامونه مو روشن صاحب ورکیږي نه نشر کیږي. لطفاً لطفاً غوښتنه کوم چې پیغام هم نشر شي او نشر شي وسپتانه او مخم خاخ.
محترم اوریدونکو د همدې ورسی پیغام په خبرېدل سره درن ورځ دغه خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. تر راتلونکو خبرونه پورې تاسو ته شجبان او شه چاري غواړم. په مخه مو شه.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شئ چې په دوغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0000243 شپږ 1. یو ورې بیا وایم 0000243 شپږ 1. همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي 0000 42 02 21 12 15.
د روغتیا نړیوال سازمان څوي
کتب لري توخیږي او سامو بندیږي، نو ځان قرنټین کړئ چې کورنۍ او ټولنه مخوندي وي، او بیا د کورونا وایروس معاینه وکړئ.